درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. په دې هیله چې وخه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي، د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایس څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د جوزجان په ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. او د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبې په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. دا ماشومانو د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي څومره زر چې ممکنه وي بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. دې ادارې وروسته له هغې په افغانستان کې خپل فعالیت په موقت ډول ودراوه چې افراطي وسلوالو یې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې پر دفتر برید وکړ. په هغه حمله کې چې د دې ادارې په خبره د دوی څلور کارکوونکي پکې وژل شوي، د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شل کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. د سیف د چلډرن موسسې نړیوال اجرایي مدیرې هیلي ترونینګ سمیت پرون د توماس رویټرز بنسټ ته وویل همدا چې چمتو شولو سر به افغانستان ته بیرته ستانه شو. دا پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د نهه ویشت ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیکا د والي ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي راډیو ته وویل دغه نهه ویشت تړلي ښوونځي ټول په دیله خوشامند ولسوالۍ کې دي.
په دیله خوشامند ولسوالۍ کې اوس هم بدبختانه چې نهه ویشت ښوونځي بند پاتې دي. د وسلوال طالبان خلکو ته اجازه نه ورکوي چې دوی ښوونځي فعال کړي. موږ د سیمې له خلکو سره هم خبرې کړې دي. بیا هم بدبختانه چې د سیمې د خلکو هم علاقات څنګه څه کمرنګه ده په دې برخه کې.
د والي ویان وایي ولایتي اداره له یو کال راهیسې توانېدلې په برمل، خیرکوټ او نورو ولسوالیو کې د خلکو په مرسته ځینې تړلې ښوونځي پرانیزي. په جوزجان ولایت کې د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د چارواکو په وینا د سولې له بهیر سره ملګري شوي. د دې ډلې مشر د دوی یو مهم مشر ابراهیم د دې ډلې مشر د دوی یو مهم مشر ابراهیم کوي چې پرون خپلې وسلې افغان حکومت ته سپارلې. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د داعش ډلې دیارلس غړي د دوی د قومندان ابراهیم په مشرۍ چې د دوی یو مهم سرګروپ و له دیارلس نیله وسلو سره د سولې له پروسې سره ملګري شول. دوی د قوش تیپې او درزاب ولسوالیو په مربوطاتو کې د دولت پر ضد جنګېده.
قوش تیپې او درزاب د جوزجان ولایت هغه ولسوالۍ دي چې داعش ډله پکې د نورو ولسوالیو په نسبت فعاله ده. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي چې په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. امنیه قومندان مل پاسوال محمد داوود امین پرون د ای بی ونی په موده کې د پولیسو د فعالیتونو په باب د سرګندونو پر مهال وویل د دوی دغه فعالیتونه نمایشي نه دي.
دا کوم نمایشي حرکت نه ده، دا د خلکو د سولز پروګرام دی، دا د ځوانانو د مشکل پروګرام وو چې دا ځوانان باید د بوټي د مردار کسي بوټي نه وژغورو او یو شتمن د جامعه ولرو.
د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبه په ویانا کې د دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دا خبرې د دې لپاره کېږي چې د سوریې د نږدې و کلنې جګړې د ختمولو لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا شي. د ښکېلو خواوو خبرې د اساسي قانون پر مسایلو په داسې حال کې متمرکزې دي چې تېره میاشت د خبرو اترو اته پړاوونه له کوم پرمختګ پرته پای ته ورسېدل. د سوریې دولتي هیات مشر بشار الجعفري دا کتنه ښه وبلله. بلخوا د سوریې د اپوزیسیون د هیات ویان یحیی العریزي
دا غونډه به هغه سي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي شاغلي دیمستورا توضیح کړه مهمه ده. موږ هم په همدې باور یو او موږ آزادې سوریې ته ژمن یو، یوې ډیموکراتیک سوریې ته چې خلکو ته خوندي ځای وي او دوی بیرته ورستانه شي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا اول د سوریې له چارواکو سره وکتل. روسیې د سوریې د اپوزیسیون د مرکچیانو له کمیسیون سره جلا کتنه لرله. بلومبرګ رسنۍ د څلورو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لور له خپل خاوند ګیرال شمالوف څخه جلا شوه. دغه خبري اژانس پرون ویل چې شمالوف بیرته د پیټرو کیمیاوي لوی شرکت د اجرایه مشر په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. شمالوف مخکې تر دې چې د ولسمشر پوتین له لور کاترینا تیخونوف سره واده وکړي په دغه شرکت کې خپله ونډه خرڅه کړله. دا لا څرګندنده چې د دې معاملې تر شا کوم علت شته خو له قضیې یو باخبره کس ویلي شمالوف د خپلې ونډې د خرڅلاو په بدله کې هیڅ کومه ګټه ترلاسه نه کړه، یوازې اجازه درلوده چې د پوتین د کورنۍ د غړي په توګه پر هغو اسهامو اختیار ولري. بلومبرګ د دریو سرچینو په حواله رپورټ ورکړی چې د دغه شرکت د مالکیت امتیاز هغه وخت ختم شو چې شمالوف واده وکړ. او د قزاقستان د سرانوالۍ دفتر پرونو ویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیول چې تیره اونۍ پکې د اور تر بلیدو وروسته 250 اوزبک وګړي مړه شول. د سرانوالۍ په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه موټر چلوونکي چې د قزاقستان اتبادي په موټر کې د اور وژنې د خوندیتوب له اصولو په سرغړونه تورن شوي. د اعلامیې په حواله اته ورځې مخکې په بس کې د خونړۍ اور لګیدنې علت د پخلي په ګرځن د ډبه کې اور لګیدل و چې د موټر د تودېدو لپاره ورڅخه استفاده کېدله. دغه بس د روسیې سماره ښار ته روان و. د قزاقستان په شمال لویدیځ اکتوفک سیمه کې دغه پېښه دا پیخې د څېړنې لپاره قزاقستان او ازبکستان دواړو تحقیقي ډلې او کمیسیونونه ټاکلي. له ازبکستان څخه زیات وګړي د قزاقستان له لارې روسیې ته د کار لپاره ځي. دوستانو خبرونه ملا ساتي راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په پاڼه ساتي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په وسلوال طالبان دی یا د سولې خبرو اترو ته حاضر شي یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره مولدي خبرو چې په کابل کې د برتانیا سفیر د تروریزم پر ملاتړ غږ وکړ چې باید دا کار نور بس کړي. د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا د روانو ستونزو د هواري لپاره بین الافغاني سوله غوره لاره ګڼي وایي. په دې تړاو یې وترهله حکومت سره شریکه کړې دا چې په دې طرحه کې څه دي رپورټ به واوري. د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه شورا د ارګ او بلخ د پخواني والی ترمنځ د کړکیچ په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ اعلامیې په اړه په خورا احتیاط نظر څرګند کړی. دا موضوع هم څېړو. که تر پایه را سره وی لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو او همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیلو سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. دا ازادي رادیو دا تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت وایي وسلوال طالبان دی یا د سولې مذاکرو ته حاضر شي یا به د جګړې په ډګر کې وسپل شي. بلخوا د سولې علي شورا وایي په افغانستان کې د سولې او پخلاین لپاره تر بل هر وخت زمینه برابر شوه. وسلوالو طالبانو چې په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د ورستۍ حمله مسولیت اخیسته لا د ناټو د ورستۍ خبرداري پاړه سندې ویلي. صالح محمد صالح پاړه رپورت لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت چارواکي وایي له افغان حکومت سره پر دې کار کوي چې وسلوال طالبان یا د سولې خبرو ته حاضر کړي یا د جګړې په ډګر کې له منځه یوسي. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د هغې حمله مسولیت اخیسته چې په پلازمینه کابل کې د 2013 میلادي کال تر ټولو خونړۍ حمله بلل سوې ده. په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې د غوث ملاتړ د ماموریت ویان تورن توماس ګریسبک پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د یو روشانه راتلونکي او د افغانستان د خوندیتوب لپاره د امریکا متحد ایالتونه او ناټو د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي. موږ درسره یو او یوازې مو نه پرېږدو. له وسلوالو طالبانو غواړو چې پخلاینې ته حاضر سي. موږ دلته د اشغالګرو په حیث نه یو راغلي. دا د طالبانو تبلیغات دي. موږ دلته د افغان حکومت ترڅنګ یو. له حکومت سره له نږدې کار کوو چې وسلوال طالبان پخلاینې ته حاضر سي یا دې د جګړې په ډګر کې مړ سي.
د دغو خبرداریو او توندو څرګندونو ترڅنګ د دولت له عمده مخالفې ډلې یعنی وسلوالو طالبانو سره د سولې امکان څومره دی؟ د سولې علي شورا ویان وی افغان حکومت ونیدلې د سولې او پخلاینې په مسأله کې د سیمې او نړۍ په سطحه یو اجماع جوړ کړي. امین الدین مظفری ازادي راډیو ته ویل دوی هیله مند دي چې د سولې په برخه کې هڅې ډېر ژر یوې نتیجې ته ورسیږي.
لکه څنګه چې افغانستان جنگ یوازې ملي بعد نه لري، بلکې هم ملي اړخ لري او هم سیمه ییز او هم بین المللي. اوس کومه څه چې د سولې لپاره سیمه ییز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډېر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې انشاءالله د سولې هلې ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابي پلو ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې او ناامنیو په مسأله کې وخت نا وخت د پاکستان یادونه کیږي. افغان حکومت په وار وار تور لګولی چې په افغانستان کې په ګڼو بریدونو کې هغه وسلوال لاس لري چې په پاکستان کې خوندي مرکزونه لري. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د برید مسؤلیت ومانه، امریکا له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره دې طالب مشران ونیسي. پر پاکستان وروسته له هغې فشارونه زیات شول چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي میلادي کال په اوله ورځ په ټویټر کې ولیکل چې پاکستان موږ ته له درواغو او خطا ایستو پرته بل څه نه دي راکړي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ناټو چارواکي وایي وسلوال طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضر شي او یا به د جګړې په ډګر کې لمنځه یوړل شي. په امدې رپورت کې مدام واوریدل چې د سولې په برخه کې افغان چارواکي ډېره ګټه د پاکستان پالیسیو ته نیسي. په کابل کې د برتانیا یا انګلستان سفیر د تراکرې پر ملاتړ بیا غږ کړی چې باید دا کار نور بس کړي. نیکولاس کې دا څرګندونې په کابل کې په یو خبري غونډه کې له تراکرو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د انګلستان د سفیر د دې څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې اوس نړۍ په دې پوهېدلې چې د ترهګرۍ اصلي ځالۍ په کوم ځای کې دي. اکرام الله اکرام له کابل نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په تور د امریکا فشارونه مخ پر ډېریدو دي، په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي هر هغه هیواد چې تروریزم پالي وسلې او امکانات ورکوي باید دا کار ودروي. نیکولاس کې چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د برېټانیا له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د نهو فارغو شویو افغان محصلینو په ویاړ غونډه کې خبرې کولې، که څه هم په ښکاره د کوم هیواد نوم وانه خیست، خو دا څرګندونې له تروریستانو نه د پاکستان د ملاتړ په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړي.
In terms of support
د وای د تروریزم څخه د ملاتړ په اړه د برېټانیا دریز ډیر واضح دی. هر هوا چې د تروریزم ملاتړ کوي دوی ته وسلې او پټنځایونه برابروي باید ژر دا کار بس کړي. خاغلی نیکولاس کې وویل برېټانیا د روانو ستونزو د حل په هدف کابل او اسلام آباد هڅوي چې له یو بل سره روښانه پیغامونه شریک کړي او مخامخ خبرو ته کینی. دی وایي سمو د وړاندې اسلام آباد ته هم سفر کړو او د هغه هیواد له چارواکو سره په دې اړه خبرې کړي او فکر کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیر مسایل شته چې خبرې پرې کیدای شي. په کابل کې د برېټانیا سفیر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان د تروریزم په ملاتړ تورن کړي او ویلي دي چې دې هیواد تروریستانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او له هغه ځایه په افغانستان کې حملې طرحه کوي. تازه د سپینې ماڼۍ ویان دي سارا سینډرز په کابل کې پر انټر کانټینینټال هوټل له خونړي برید وروسته په سپینې ماڼۍ کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د هغو طالب مشرانو په اړه لاس په کار شي چې په پاکستان کې دېره دي. که څه هم پاکستانی چارواکو بار بار په خپله خاوره کې د تروریستانو موجودیت رد کړی، خو څو ورځې وړاندې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پلاوي له سفر وروسته افغان چارواکو وویل چې په دې اړه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم شریک کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د برېټانیا د سفیر د دې څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې د افغان حکومت د هلو ځلو په نتیجه کې اوس نړۍ په دې پوهېدلې چې د تروریزم اصلي ځالې په کوم ځای کې دي او کوم هیواد له تروریستانو ملاتړ کوي. د دې کمیسیون غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل
نړیوال ټولنه مخصوصا امریکا او د دې هغه غړي چې هیوادونه چې دوی سره همکار دي هغه په دې پوه شو چې بلاخره مشکل اصلي په پاکستان کې دی او پاکستان دی چې افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله کوي، تروریستان دوی ته لیږي. نو زه فکر کوم چې دغه څه فشارونه راوستل چې اول امریکا او نور اوس د انګلستان دخوا دغه فشارونه دا د افغانستان د ولس او حکومت لپاره یو ښه زیری.
اغلی آرین یون له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې د پاکستان پر ضد له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي او له تروریستانو نه د ملاتړ په برخه کې د پاکستان په اړه ټول اسناد او شواهد له نړۍ سره شریک کړي ترسو یاد هیواد د تروریزم لملاتړ لاس په سر او له افغان سولې سره همکاري وکړي.
دوستانو، پاکستان په پرله پسې توګه هغه تورونه چې د امریکایي او افغان چارواکو لخوا پرې لګیږي چې ګوندې د ترګرو ملاتړ کوي رد کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
نړیوالو رسنیو په ننګرهار ولایت کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر خونړۍ حمله ته کتلې دي. د برتانیې چاپ ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د چهارشنبې د ورځې حمله دا پیغام رسوي چې په ننګرهار کې د تیر کال پر مهال د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي او ځمکنیو عملیاتو سربیره اسلامي دولت سخت دریځ ډاله یو جدي تهدید دی. ورځپاڼې په جلال آباد ښار کې د کوچنیانو د ملاتړ ادارې پر دفتر حمله ورانوونکې بللې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د دې ادارې له خدماتو څخه 1,000,000 او 400,000 افغانانو ته ګټه رسیده. د امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن چې په 1980 کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړی و، ویلي په دې هیواد کې د 14 ولایتونو خلکو د دې ادارې له خدماتو ګټه پورته کوله. او د امریکا چاپ نیوز ویک مجلې هم پر دې موضوع مقاله خپره کړې ده. نیوز ویک د دې سازمان له قوله لیکلي چې افغانستان د کوچنیانو او د بشري مرستندویو ادارو د کارکونکو لپاره د نړۍ له ستونزمنو هیوادونو څخه یو دی. مجلې لیکلي د کوچنیانو د ملاتړ ادارې په معارف، تغذیه او امنیت په برخو کې کوچنیانو ته په افغانستان کې خدمات برابرول. نیوز ویک د دې دفتر پریکړې ته هم اشاره کړې چې تر حمله وروسته به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. خو د مجلې په وینا د سیف د چلډرن چارواکو په یوه اعلامیه کې ویلي چې خپل فعالیتونه به هر څومره ژر چې امکان ولري بیرته پیل کړي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، لویدیځو ورځپاڼو ته مو کتنه واوریده. د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا د روانو ستونزو د هواري لپاره د بین الافغاني سولې لاره غوره ګڼې وي په دې تړاوي وطرحه له حکومت سره شریکه کړي. د دې شورا رئیس مولوي بهر الدین جوزجاني پرون په یوې غونډه کې د هیواد د روان وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي د سولې په ټینګښت کې د دیني عالمانو پر رول ټینګار کړی. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا په افغانستان کې د جنگونو په دوام اندېښنه خیوي په پام کې لري چې د سولې د بین الافغاني خبرو اترو په هدف یو طرحه له حکومت سره شریک کړي. د دغه شورا رئیس مولوي بحر الدین جوزجاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سولې د ټینګښت لپاره د عالمانو پر رول ټینګار وکړ. هیله یې وښوده چې دغه طرحه به په هیواد کې تاوتریخوالی او جنګونه کم کړي. د حکومت ته د وړاندې شوې طرحې په اړه وویل:
طرحه کې ما داشتیم ایس که ما میخواهیم که هر دو طرف
حکومت طرحه چې مونږ یې لرو دا ده چې دواړه لوري خپل صلاحیت لرونکي پلاوي معرفي کړي او د عالمانو، مدرسینو، د پوهنتون د استادانو او ځوانانو یو درېمګړې بلخیره ډله جوړه کړي او دولت او طالبان دا ومني چې امنیت نیسي. انشاءالله موږ افغانان به خپلو کې کینو او سوله براولو.
خاغلی جوزجاني وویل د پاکستان او ایران د استخباراتو په ګډون ځینو ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته دسیسې جوړې کړې او د دغه هیواد د ویجاړولو په فکر کې دي. د په دغه ناسته کې د هیواد له امنیتي ځواکونو سره په جدي همکارۍ هم ټینګار وکړ. نوموړي دا خبرې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان د عالمانو د مصلحت اسلامي شورا لخوا په جوړې شوې ناسته کې وکړې. په دغه ناسته کې د اسلامي ارزښتونو د ملاتړ شورا رئیس عبدالقادر قانت هم په افغانستان کې روانه جګړه او تاوتریخوالی د دینی اصولو خلاف وګاڼه او وویل چې دغه جنګونه شرعي سبغه نه لري. د یاد شورا مسؤلینو دغه شان د انتحاري حملو د حرام ګڼلو په تړاو په ځنډ سره د پاکستاني عالمانو پر فتوا انتقاد وکړ. ویل یاد فتوا په هغه هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو له امله شوې ده. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس عبدالکریم سراجی د امنیتي ځواکونو په ملاتړ ټینګار وکړ او د افغان ځواکونو د مورال په لوړولو کې د دینی عالمانو رول مهم وګاڼه. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې پر کابل او ځینو ولایتونو د وسلوالو مخالفینو بریدونو زور اخیستی چې له امله د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل او د ننګرهار د ماشومانو د خوندیتوب پر مؤسسې د بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسان ووژل شول.
دوستانو و موریدل چې د دینی عالمانو د مصلحت د شورا په نوم یو به شورا په کابل کې ویلي چې د سولې په اړه یو تر هلري او د حکومت توړاندې کړی ده. د جمعیت اسلامی ګوند مشرتابه شورا د ارګ او بلخ د پخانی والی ترمنځ د کړکیچ پاړه د سپین ماڼۍ وروستۍ اعلامیې ته په احتیاط نظر سرګن کړي. د جمعیت د رهبرۍ شورا یو غړي محمد اسماعیل خان د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل د افغانستان نړیوال متحدان هڅه کوي چې رامنځته شوی کړکیچ د تفاهم او خبرو له لارې حل شي. سپین ماڼۍ په تازه څرګندونو کې ویلي چې مرکزي حکومت او د بلخ د پخانی والی ترمنځ ستونزه باید پای ته ورسیږي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والی ته انتقال شي. رحمت الله افغان پاړه رپورت لري.
د جمعیت اسلامي د مشرتابه شورا یو شمیر غړي د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ ستونزې پاړه د سپینې ماڼۍ اعلامیې جدي بولي او وایي د دغه ستونزې د هواري لپاره ښه لاره مذاکرات دي. د جمعیت د رهبرۍ شورا غړی محمد اسماعیل خان وایي د افغانستان نړیوال متحدین د ستونزو د هواري په اړه د زور له لارې ټینګار نه لري. د نوموړي په وینا د دې پوټه په ولاړه حله د ماتولو یوازنۍ لاره خبرې او تفاهم دی. خاغلی اسماعیل خان د پنځشنبه پورس په دیاړه ازادي رادیو ته وویل هغه وایي په دې کې شک نسته چې سپینه ماڼۍ غوښتنې لري د افغانستان د حکومت او اوضاعو ترمنځ چې اختلافات رامنځته سوی حل سي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی غواړي دغه مسله د حکومتي زور له لارې حل کړي. د دوی غوښتنه هم د خبرو له لارې د اختلافاتو له منځه وړل دي. له شک پرته چې هغوی به جدي خبرې کړې وي، خو تفاهم او خبرې اترې مناسبه لاره ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې سپینې ماڼۍ تازه ویلي هیڅوک نسي کولی د شخصي ګټو لپاره د افغانستان ملي تصمیمونه له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي د مرکزي حکومت او د بلخ د پخواني والي ترمنځ ستونزه باید ختمه سي او د بلخ د ادارې مسؤلیت په سوله ییز ډول نوي والي ته انتقال سي. لایبې میاشتې زیات وخت کېږي چې افغان ولسمشر د بلخ د والي استعفا منظور کړې ده او پر ځای یې انجینر داوود د بلخ د نوي والي په توګه په دنده ګمارلی. له دې وړاندې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او په کابل کې د دغه هیواد نوي سفیر جان باس هم ویلي وو چې د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ راولاړې شوې ستونزې باید په سوله ییزه توګه حل او یو طرفه سي. په ورته وخت کې په کابل کې د برېټانیا سفیر د پنځشنبه په ورځ په یوې غونډه کې وویل دوی په دې اړه اندېښمن دي او غوښتنه یې دا ده چې په دې برخه کې قانون ته درناوی وسي. خو ښاغلی نور خپل استعفا منتفی بللې ده او خپله بېطرفي یې له جمعیت اسلامي ګوند سره په تفاهم مشروطه بللې ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د روانو ستونزو د حل لپاره د سپینې ماڼۍ اعلامیه واضح او مهمه بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم د ارګ او د بلخ د پخواني والي ترمنځ د پټه په ولاړ حالات د حل لپاره وایي
پیغام واضح دی. پیغام هم دا دی چې د تصمیم حتماً ارومرو تطبیقیږي او پیغام دا دی چې د حکومت په داخل کې ټول اړخونه په دې مسله باندې هم نظر او په یو فکر دي. او دویمه مسله دا ده چې دا هم په اثبات رسی چې افغانستان نړیوال ملګری هغه نړیواله ټولنه چې د افغانستان حکومت سره همکار او ملګرتیا لري هغوی هم په دې نظر دي چې دغه تغییر او تبدیل باید راشي او دوی د مرکزي حکومت ملاتړ کوي.
افغان ولسمشر تر اوسه هم د سپینې ماڼۍ د اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو افغان ولسمشر د امریکا له مرستیال ولسمشر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي وو چې اصلاحات له خلکو سره د ژمنو یو برخه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر د عام او ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مرستیال محمد هارون چخنسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو چې د بلخ په سیمه ییزه اداره کې بدلون یو اداري کوچنی موضوع ده او د اساسي قانون پرنا کې به حل سي.
دا ماشومانو د ملاتړ ادارې یاسف د چلډرن وای څومره زر چې ممکن وي بیرته افغانستان کې خپل فعالیت پیلوي. د ادارې وروسته په افغانستان کې خپل فعالیت په موقت ډول ودراوه چې افراطي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار ولایت په مرکزي دفتر برید وکړ. دا پکتیا ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې وسلوالو طالبانو د زده کوونکو پر مخ د 9 ښوونځیو دروازې تړلې. د پکتیا او د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاس پرون ازادي رډیو ته ویل دغه 9 تړلې ښوونځي ټول په ډیله خوشامند ولسوالۍ کې دي. په جوزجان ولایت کې د چارواکو په وینا د داعش ډلې دیارلس جنګیالیو له جګړې لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره ملګري شوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي دوی غواړي چې په دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار مخه ونیسي. د سوریې د سولې مرکشیانو پرون په ویانا کې د ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. او د قزاقستان د سرنوالۍ دفتر پرون ویل د هغه بس موټر درې تنه چلوونکي نیولي چې تېره اونۍ پکې د اور د بلیدو وروسته 250 سپک وګړي مړه شول. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی که فلسطینیان له اسرائیلو سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول شي. صالح محمد صالح یې په اړه جزئیات لري.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ که فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونه کړي مرستې به ورباندې ودرول سي. پرون د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر کتنې وروسته ښاغلي ټرمپ وویل فلسطینیانو په وروستیو کې د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره له کتنې په ډډې کولو سره د امریکا متحده ایالاتونو بې احترامي کړې ده. فلسطینیانو روانه میاشت سیمې ته د سفر پر مهال د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره له کتنې ډډه وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یوه کنفرانس ته چې د اسرائیل صدر اعظم یې تر څنګ ناستو خبریالانو ته وویل
کله چې دوی یو اونۍ مخکې زموږ بې احترامي وکړه زموږ لوی مرستیال ولسمشر یې پرېنښودو چې له دوی سره وګوري او موږ په سلګونو میلیونه ډالره د مرستې او ملاتړ په توګه ورکړي بې شماره مرسته چې هیڅوک یې اندازه نشي معلومولی. دا پیسې به تر هغو دوی ته نه ورکول کېږي چې دوی د مذاکراتو میز ته نه وي کېناستلي.
واشنگتن لمخکې ویلي چې د هغو لومړنیو مرستو نیمایي برخه یې ځنډولې چې په پام کې وه د ملګرو ملتونو هغه ادارې ته ورکړل سي چې د فلسطینیانو لپاره خدمات وړاندې کوي. د فلسطینیانو مشر مرکچی صاحب اورایقات وویل د امریکا لخوا د مرستو د ځنډولو اعلان به فلسطینیان نه اسرائیل ته تسلیم او نه به د امریکا د سولې د مذاکرو د غوښتنې منلو ته اړ کړي. اورایقات وویل ولسمشر ټرمپ کولی سي په خپلو پیسو ډیر شیان رانیسي خو نسي کولی زموږ د ملت عزت رانیسي. خو هلته په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي څرګندونې تر ډیره حده له مثبت پیغام څخه ډکې وې. نیکی هیلی پرون د امنیت شورا غونډې ته چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پر پروسه راڅرخېده وویل د امریکا متحده ایالاتونه په ژوره توګه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته چمتو دي چې دوی د سولې پر یوه تاریخي تړون سلاسي چې دواړو ولسونو ته ښه راتلونکی په برخه کړي هغسې چې مو د مصریانو او اردنیانو ترمنځ په بریا د همکاري کړې وه. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډسمبر میاشت کې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ فلسطینیان او په سیمه کې د امریکا ګڼ متحدان خوابدي کړل.
دوستانو و اموریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداري ورکړې ک فلسطینیان له اسرائیل سره سوله ونکړي مرستې به ور باندې ودرول شي. بلخو د فلسطینیانو مشر مرک چې ویلي د امریکا ولسمشر ټرمپ کولای شي چې په خپلو پیسو ډیر شیان واخلي خو زموږ د ملت عزت نشي اخیستلی. په همدې ریپورت سره د دې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې د ریپورټونو برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې آرش همایون راشي او بله نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي د دې نیم ساعته خبري مجلې د پای برخه ته رسو او هغه د ژوند رنگونو د پروګرام اوریدل دي.
د ژوند رنگونه
نوم درته ته وای خوراکي
انیسا لزاده ما
د کاروبار پاره درته وای دلته څه کار کوي؟
دلته د دازمان کوپراتیو کې یو چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړو. یو کال شپږ میاشتې کې چې زه خپل دلته راغلی یم. البته کوپراتیو یې مخکې نه نه و.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته سره خم راغلی؟
مهمې دلته ځکه دی لوده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه راته وایي چې څه دې زده کړ تر اوسه پورې کوم کارونه
دلته خو چې ما خپل زراعت ویلی دی زراعت انسلوت نه فارغ شوی یم او چې دا مې کړل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زود دغه شیان یې زده کړل. سازانم دلوده اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګ ولیدل پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلې دي که نه دلته بیا عملا راځي همغې برخه کې کار کوي څومره ته جالبه ده څومره چې هغه درسونه دې ویلي دلته عملي کار کوي څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل یعنی خستهکنه او دلچسپ نه و راته اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دی راته دلچسپ شوي دي او دوی مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوئ که نه دا مخکې چې تاسو له چار مربا دا شیان دا بیا تاسو چا سره قرارداد کوئ څنګه پلوری څوک راځي تاسو خپل وړئ چې قبضای ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوسه درلوده چې هغه نه شو هلته مفاد ونه کړو فایده ونه درلوده هغه وخته شو اوس دلته راځي خلک لږ خودم آقا نلادو بازار نلادو
علتی چه دانو؟ یعنی تاسو ولی بازار نلاری بازاریابی لپاره چوگ نشته چه تاسو تا بازاریابی و که مثلا چی راشی که کمبل علتم لاری؟
انا ام داغ علت دا چه یو خود دا ساحل سنگش چه تاسو موینه دسته یعنی چوگ دوم ننوی تا متوجه که گی دی بازار منز که نده او بل بازاریابی تا چوگ نلادو بازاریابیم دی نده کده چه بازاریابیم که وی او خلق خبایشی و شای وقت
او دا چې دلته راغلی که نه زراعت یې ویلی ده او خپل رشته کې د کار کوي څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده
خوشحاله یم ډېر او تغییرات هم ډېر راغلي څرنګه چې موږ دلته توشي ودود دا شیان زده هم کړل ترننګه هم ولیده